Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1393 لمریز کال د دلوي څلور شتمنه ته د 2015 کال د فبرورۍ ل 13 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی همکار مو سید قادر جلالوف ده. په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لوړ رتبه قومندان وی په دې هیواد کې امنیتي ستونزو ته په پام سره د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. چین وایي اوس وخت رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او پیکینګ په دې برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. د اوکراین وروستي تحولات هم په همدې نیم ساعت خپرونه کې تعقیبو. خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهالویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. په پام کې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو له ټیم سره یو تمریني لوبه ترسره کړي او پاکستان وایي 12 مشکوک کسان یې د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهالویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. امریکایي جنرال جان کمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا مهالویش چې دی هم ملاتړ کوي امریکایي قومندانانو ته سپارل شوی دی. د جنرال کمپبل په وینا په نوې طرحه کې راغلي ټول انتخابونه د ځواکونو د تدریجي کمولو سپارښتنه کوي. دی وایي زموږ هیڅ یو انتخاب هم د ځواکونو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. ډېرې سپارښتنې چې ما له خپلو مشرانو سره خبرې پرې کړي دي د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د انعطاف سپارښتنه کوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د سنا غونډې ته ویل د افغانستان ولسمشر د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفاتش یاسی ګار وایي چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې 40 میلیونه ډالر وهل شوي دي. سیګار په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانۍ د کثافاتو د سوځولو په مقصد د 23 بټیو پر جوړولو نږدې 280 میلیونه ډالر لګولي چې 40.1 میلیون ډالر اختلاس پکې شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. ښاغلي غنی چې پرون د دې کان لیدو ته ورغلی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د مس عینک کان د امنیت ډاډ ورکړي څو هلته د مس د استخراج چارې ژر تر ژره پیل شي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمریني لوبه وکړي. د استرالیا په ملبرن ښار کې دا لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړنی تمریني لوبه هند ته او متحده عرب امارات ته استرالیا ته وبایلله. د کرکټ نړیوال جام د شنبه پر ورځ چې د فبرورۍ 14 نیټه ده په کرسچرچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلند په لوبه پیلیږي او د فاینل لوبه د مارچ په 9 په پام کې ده. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان یې د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د پاکستان د پوځ وایي جنرال عاصم بجوا وایي چې د دې ډلې شپږ کسان په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي دي. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه او وویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن عملي کول ښایي ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت وغواړي. پیترو پوروشنکو وویل چې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره په منځ کې 14 ساعته اوږدې خبرې ستونزمنې وې. په بروکسل کې د همدې خبرو په پای کې 4 واړو خواوو د اوربن موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند د اوربن د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will be in the details.
دا وی مونږ پکلا کې د دې موافقه هر کله کو مونږ ټول هله من یو چې د شنبې د نیمې شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربن لنافذې دو سره سم به د دې موافقه تطبیق هم پیل شي. په نوې موافقه کې غوښتنه شوې ده چې ټول بهرني ځواکونه باید د خپلو تجهیزاتو، اجیرو سرتیرو او پوځي وسایطو سره د اوکراین له خاورې ووځي. او د امریکا سند د دفاع وزارت کاندید ته د اعتماد رای ورکړ او هغه د پنټاګون د مشر په توګه تایید کړ. اشټن کارټر چې شپېته کلن دی د امریکا په سنا کې د پرونی رای اخیستنې په نتیجه کې د اعتماد رای ترلاسه کړه. کارټر له 2011 څخه تر 2014 پورې د پنټاګون مرستیالو خو اوس د چک هاګل پر ځای د دفاع د وزیر په توګه کار کوي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وی امنیتي ستونزو ته په پام سره پروان کل کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. پروان خبری مجله کې دا هم اوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د کابل په مشرۍ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پیکینګ مرسته وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت د ولایتي شورا د ټپي شوي غړي انګیزي شینواري روغتیایي وضعیت ناسم بوري وایي حکومت یې باید د درملنې لپاره بهر ته انتقال کړي.
د انفجار سره سم د دې دواړه پخې ډېر قوي جراحت لیدلی چې وخت په بدبختانه قطع شوی دی او بل په غیر بګرانت یا بهر ته کې انتقال شي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او د ژوند رنگونه بیا د خبری مجلې په پای کې
او سرګې می پورته شولې نو سره خونی وینم سر موټر دانه خامې ته لړ موټر چپ شو ته من شپږ وو ملاقه و خور.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په همدې حال کې جګپوري امریکایي سناتور ولسمشر باراک اوباما ته خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په استلو کې دی هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه. د احمد تکل پر رپورٹ کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهالویش امریکایي قومندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سند پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهالویش چې د حمله تړکوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وټلو او د وخت ټاکلو ته لار پرانیزي. په هغه طرح کې چې ما خپل قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پوځ د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډېر بریالي دي خو د بهرنیو ځواکونو په اوسنۍ شمېره کې دا د دوی لومړی ځل دی. پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال لسو زرو اوړي د روان کال تر پایه 15,000 ته راښکته کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مڼې یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د مونشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنۍ پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل کده عراق له درسونو څخه زده کړ شي وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غوړي ختم نه شي. د زیاته کړ چې متحدي ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش پرینګدي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستانه د 2018 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د سلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه. په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهالویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خبرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وای د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخه ونیسي.
پوینده که په افغانستان کې د ثباتي دوام کې د ثبات خلا رامنځته شي په اساس کې امکان دی چې داعش په افغانستان کې نوښت پیدا کړي او په افغانستان کې نوې ځاله جوړ کړي. ځکه دغه اندېښنې دي چې د نن په دفاع کې په واشنگتن کې دغه بحث زیات پورت شوی دی، هم په دننه په حکومت کې، په کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې چې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداری ورکړ چې د عراق صحوه د په افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیري وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواښ به یې د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجه وي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې
بس لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د چین د بهرنیو چارو وزیر شمنو کړ چې د کابل په مشرۍ بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې پیکینګ مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته دا هم ویل چې نور هغه وخت رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، بې وزلي ورکه شي او د بیارغونې چارې په دغه هیواد کې تیزی شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پیکینګ به د افغانستان د حکومت او طالبانو د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړي. وینګی د اسلام آباد د سفر پر مهال دا خبر هم وکړه چې هیواد هیله لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. د چین بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخاصبات د پراخ بنسټه هر اړخیزې ملي روغې جوړې له لارې ممکن دی، داسې چې نړیوالې هم ملاتړ وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سر اعظم له جګړې سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان په سوله کې دی د پاکستان د مهمې ونډې پلوي کوي. وینګی بیا وویل اوس هغه وخت رسیدلې دی چې په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې ناکراری پای ته ورسو او هلته فقر ختم کړو. زموږ لپاره پکار ده چې د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي بیا رغونې ملاتړ وکړو. موږ باور لرو چې روغه جوړه د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه او اساسي ونډه لري. پرته له شکبه په بیا رغونه کې پرمختګ او د فقر او نیستۍ د له منځه وړلو سره افغانستان د ویشي راتلونکو چشتن په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د چین د سولې د وړاندیز هر کله وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته په خبرو کې هغې درې اړخیزې غونډې ته اشاره وکړه چې روانه اونۍ په کابل کې وشوه.
د نشست سه جانبه کې د وزارت خارجه د
افغانستان داشتین. په هغې درې اړخیزې غونډې کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مول لرله، د پاکستان او چین استازو د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ او ویې ویل چې له موږ سره به مرسته وکړي. زموږ ښکاره دریځ دا دی چې هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په هغه سوله کې مرسته کوي چې مشي د افغانستان وي، د هغه هر کله د چین د بهرنیو چارو وزیر یو اونۍ وروسته تر دې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړ چې د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د طالبانو ډله تروریستي ډله نه ده، خو یو وسله واله یاغي ډله ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوې مهالویش ته امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي سر مفتش ای اس ایګار وایي چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې 40 میلیونه ډالر وهل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د امنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې تر اوسه نه دي پیل کړې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمريني لوبه وکړي. دا لوبه د استرالیا په ملبرن ښار کې ترسره کیږي. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د دسمبر میاشت په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د اوکران ولسمشر وایي چې د اوکران په ختیځ کې د اوربن عمل کول خای ډیر ستونزمن کار وي او ډیر وخت غواړي. او د امریکا سنا دفاع وزارت کاندید ته د اعتماد رای ورکړ او هغه د پنتاګون د نوي مشر په توګه تایید کړ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو او مطالبو ځینې مهم برخې دراوروي.
د بریتانیا ګارډین رسپانی په ورستي غنه کې ښکلي د افغانستان په شان د نړۍ له بیوسلو هیوادونو سره د بریتانیا میلیارډونه پاوند برستو د دغه هیوادونو د خلکو په ژوند کې جدي بدلون نه دی راوسته. رسپانی د کوچنیو افغان جنو عکس چاپ کړي او لیکلي دي چې د بریتانیا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو له میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره لا هم افغان ماشومان په لوښو کاخته کې اوسي او د مرستندوی هیوادونو مرستو په افغانستان کې بیروزګاری هغه سي کم نکړه چې باید کړی وای. ګارډین رسپانه به وځدو هیوادونو ته د بریتانیا د مرستو د اغیز د څیړونکو کمیسون په قول وای په 2014 میلادي کال د افغانستان په شمول له به وځدو هیوادونو سره د بریتانیا مرستي 3.4 میلیارډ پاوند ته ورسېده چې په روغتیایي، تعلیمي او د بشري ناورینونو په وجه د رامنځته کیدونکو ستونزو د کمولو په برخو کې د نړۍ په 28 هیوادونو کې لګول شوې دي. دا پیسې د 2012 میلادي کال په پرتله 1.8 میلیارډ پاوند زیاتې دي. رسپانه زیاتوي د دغو مرستو د اغیز د کموالي په اړه له ادعاو سره سره د دغو پروګرامونو مسؤلان وایي چې دوی په افغانستان کې د ولایتونو په کچه د ښځو د رول د پیاوړتیا له مشاورت او د غرض نورو پروګرامونو سره مرستې کړي چې اغیزمنتوب یې د نړۍ مشرانو تایید کړی دی. او د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نشي په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر موضوع تبصره کړي او د افشار د جنگي خاطرې یاد تازه کړي دي. پرونه وایي د دې پیښې قربانیان نه دي توانیدل چې لا هم عدالت وبیني. دا نشي لیکي د 1993 میلادي کال د فبروري په 11مه د کابل افشار د خورا خنړی پیښه شاهدو. د افشار پیښه په 93 میلادي لسیزه کې د افغانستان د کورنۍ جګړو تر ټولو وحشتناک او بوجدونکو پیښه وه. د هیومن رائټس واچ له لیکنې سره سم په دې جګړو کې تر ټولو زیات مصیبت عامو او ملکی خلکو وګاله. عین شاهدان وایي چې د افشار په دریبرزنی جنگ کې اتیا تنه به محاکمه ووژل شول، وسو تنه نور یرغمل کړی شول او ډیر نور بشری جنایتونه وشول. د هیومن رائټس واچ پرونه وایي د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ له پایته رسیدو او د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د عدالت غوښتون کول. افغانان غوښتل چې له 1998 میلادي کال راوروسته د ټولو جنایتونو مجرمان محاکمه شي، خو تر اوسه پورې د دوی د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ واکته ورسید د دې پر ځای چې جنایتکاران محاکمه کړي د زیاتو جنایتونو مسؤولو کسانو ته لوړې چوکۍ ورکړي. نشوی که څه محمد کرزی د خپل واک په ورستیو کلونو کې د انتقالي عدالت قانون لاسلیک کړ، حکومت ره جنایتکار محاکمه نشو. د بشری حقوقو د څار ډلوي اوس د ملي یوالي حکومت د دغه پیښو په تیر بیا د افشار د جنایت د قربانیانو فریاد ته ځواب ویلې او د هغوی پرټپونو پټي کې شوډلې شي.
دا ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي د دې ولایت د ولایتي شورا د ټپ شوي غړي انګیزي شینواري روغتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې حکومت یې باید د درملنې په خاطر بهر ته انتقال کړي. انګیزه شینواري د سه شنبې په ورځ په 14 کې ټپي شو چې دا مهال د کابل د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره هم له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د انګیزه شینواري درملنې ته جدي هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورت کې اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا ټپي شوي غړي انګیزه شینواري په جدي روغتیايي حالاتو کې تر درملنې لاندې ده او د ژوندۍ پاتې کېدو هیلې ډېرې کمې دي. د انګیزې د وضعیت د لیدو لپاره مو د سردار محمد داود خان روغتون ته د ورتلو هوډ وکړ، خو له پرله پسې هڅو وروسته اجازه رانه کړل شوه چې روغتون ته دننه شو. له روغتونه بهر د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري ازادۍ راډیو ته وویل انګیزه په جدي روغتیايي حالت کې ده او یوه پښه یې هم پرې شوې ده. ښاغلي ازمري وویل چې په افغانستان کې د میرمن انګیزې درملنه له امکانه وتلی کار دی.
انګیزه په دوه درې برخو کې تکلیف درلوده. یو دا و چې دوی د انفجار سره سم د دوی دواړه پښې ډېر قوي جراحت لیدلی و چې وخت په بدبختانه قطع شوې ده او بل په غیر بګرام ته یا بهر ته که انتقال شي ښه تداوی به شي او که دلته پاتې شي نو کېدای شي دغه ډېر ستونزې چې دی د دوی په وجود کې شته په دغه روغتونونو کې د دوی په مکمله برخه باندې دوی تداوی نه شي کېدی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې هغه مهال سخت ټپي شو چې پر موټر یې سریک شوی ماین وچاودید. له دې وړاندې د ښځو چارو فعالانو هم د میرمن انګیزې ټپي کېدل د خواشینۍ وړ کار بللی او ویلي دي چې د سیاسي ښځو په وړاندې دا ډول چلند د نورو فعالانو پر روحیه هم ناوړه اغېزه کوي. د سردار محمد خان د روغتون مخې ته د انګیزې سپینسرې مور هم په ژړغوني غږ د خپلې لور د درملنې غوښتنه کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ هم له عامې روغتیا وزارت غواړي چې انګیزه د درملنې لپاره بهر ته ولیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ځواب رانه کړل شو. د ښځو یو شمېر فعالانې وایي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. د دوی په خبره په افغانستان کې د ناسمو رواجونو او د ښځو د فعالیتونو په اړه د منفي ذهنیتونو موجودیت د ښځو د حقونو او ازادیو د تامین وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
و امریدل چې د ننګرهار د ولایتي شورا ټپي شوی غړي انګیزه شینواري د چارواکو او د ننګرهار د ولسته سازو په خبره په سخت روغتي وضعیت کې ده او له حکومت غوښتنه کیږي چې د درملنې لپاره باید له افغانستان څخه بهر واستوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين، روسي، جرمني او فرانسې مشرانو پرون په منسک کې د اوکرين په ختیځ کې د سولې په اړه موافقه لاسلیک کړ. د روسي او اوکرين ولسمشرانو ویل چې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو دولتي قوت ترمنځ اوربند به د یک شمې په نیمه شپه نافذ شي. د اوکرين د سولې د پلان یو مهمه برخه د جګړې له سیمې څخه د بهرنیو پوځیانو او جنگي تجهیزاتو ایستل دي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ کې د سولې او اوربند پلان په اړه خبرو 14 ساعته دوام وکړ. د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین مشرانو خبرو ته ټوله شپه تر هغه دوام ورکړ چې بلاخره د سولې پلان لاسلیک شو. د راپورونو له مخې د دونیتسک او لوهانسک د بلتون پالو مشرانو چې خپلې سیمې خپلواکې اعلان کړي هم دا پلان لاسلیک کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلتون پالو پر مشرانو فشار راوړ څو دا پلان لاسلیک کړي. متحدو ایالاتو د اوکراین د سولې د خبرو په برخه کې د جرمني او فرانسې هڅې ستایلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند د دې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will be in
موږ په کلکه د دې توافق هرکلی کوو. موږ ټول هیله من یو چې د یکشنبې د نیمې شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربند له نافذېدو سره سم به د دې موافقې تطبیق هم پیل شي.
د اوکراین
ولسمشر پترو پوروشنکو وویل چې د اوربند عملي کول ښایي ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت غواړي. پروشنکو ټینګار وکړ چې د سولې د موافقې سند د هغو سیمو خود مختاری ته چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي جواز نه ورکوي. د پروشنکو دا څرګندونه د روسیې وروستۍ غوښتنې ته چې په اوکراین کې د فدرالي نظام غوښتنه کړې ده مستقیمه اشاره وه. په نوې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپلو تجهیزاتو، اجیرو، سرتیرو او پوځي وسایتو سره د اوکراین له خاورې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل اوکراینی سیال سره یې کتنه کړې او ورته ویلي دي چې د توافق ته د رسیدو له کبله دی ډیر خوشاله دی. خو ښاغلي پوتین یادونه وکړه چې د اوکراین سیاسي بحران باید په رښتیا حل شي. اجازه راکړئ چې یو ځل بیا د بحران له دواړو ښکېلو اړخونو وغواړم چې د وینو بهول ډېر ژر پای ته ورسوي او د اوږدمهالې رښتینی سیاسي حل پر لور وخوځېږي. د اوکراین په اړه پرونی موافقه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې د هغې موافقې ځای نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په اړه یې پرېکړې عملي نه شوې او جګړو دوام وکړ. په دې جګړو کې سلګونه ملکی وګړي او اوکراینی سرتیري ووژل شول. د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې چې د اوکراین بحران پیل شوی 5,350 کسان وژل شوي او زرګونه نور د جګړې په سیمو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
په نیوزیلند کې د پهنتون په لابراتوار کې یو روبوټ پیشګوئی کړی دی چې د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام به افغانستان ګټي. د نیوزیلند په کنټری بری پهنتون کې دغه روبوټ د پیشګوئی پروګرام ډاکټر یو محصل ایډوارد سنډول جوړ کړی دی. سنډول چې کله د نړیوال جام د 14 هیوادونو بیرغونه د روبوټ سترګو ته وربل نو په ځواب کې ویل شول چې افغانستان به نړیوال جام ګټي. دوستانو، په دې هیله چې افغانستان دا ویاړ ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم عبدالغنی، تخلص می هاشمی دی. ز خو د دونه وخت کیږي چې فقط د فرهنګ و ادب او دغه اوس خو یو لیکوال او شاعر په توګه باندې اوس خو د میډیا کې افغانستان په یو اداره کې علمی او فرهنګي مرکز استی خبرنج څنګه کار کوم. تقریبا نه کال ز د ادارې شرقي زون مسؤول وم.
هاشمی سه بونی لیکوالی کې
د دې پښتنې د جواب لپاره یو د خاغلی ولفت سه یو بیت تاسو وایم. ز فکر کوم چې اندیس امدی کې به د پښتنه حل کیږي. شوی شي یو پټ غلې احساس دی چې آرام منه پرېږدي، په اور مې سوځوي لکه چې خام منه پرېږدي. نو لیکوالي خو د هغه احساساتو سوی نه راپیدا کیږي چې د سړي زړه په ټولنې باندې سوځيږي، یا مثلا د خپل هیواد په مسایلو باندې سوځيږي، یا د پرمختګ لپاره یو ذوق لري، یا مثلا د اصلاحاتو لپاره ذوق لري. نو دغه احساسات دي چې سړی آرام نه پرېږدي او قلم ته حسوي شو دغه
داسې کومه خاطره شته چې اول خوږی بیا ترخه شوي.
ماته د مثبت بدلون په نامه باندې یو ټولنه ده چې اوس هم ډېر فعال دي، استادان پکې دي، ډېر فعال خلک دي. نو دوی یو غونډه نماز غونډه نیولې وه چې ما سره ملګري ول چې مونږ هم در سره ځو. خو هغه بیا زما د کورنۍ غړي وو چې هغه چې مونږ در سره ځو، نو بیا ما د خپلو ملګرو ته دغه ورکړله ده ما کورنۍ غړي را سره ځي. نو ما سره د کورنۍ غړي ورېندار مې دوه ورېرونه مې دا را سره لاړل چې لاړم صاحب دې لاره کې مې دا څه انرژي مې انرژي و دا شیونه او دا چپس دا شیونه مې واخیستل دا ماشومانو ته ځان ته همدغه سرخکان نه لاندې چې لاړم صاحب دلته مې دا انرژي او سد دوه درې ساس کې پاتې و دا مې داسې ښه په سر واړو او سترګې مې پورته شولې. نو سړک خونی وینم صاحب موټر دانه خامې ته لاړ، موټر چپ شو. تقریبا شپږ وو ملاقه وخوړل، زه تقریبا اووه اته متره لرې پروت وم، د شیشې نه الوتی وم. نو بیا دا لاس مې مات شو، زه اوس هم دا ډوډۍ نشم خوړلې، دا لاس مې خولې ته نه رسیږي، مخ پینې شو مزل خیل اس مده خو لږ زره دا کمپیوټر دا میرګه نه پیکول شو.
هاشم سه بریختیا هم دغه ټکورونه ډیر را مسکیږي. سا پیغام هغه خلکو ته څه دی غوي چې په غلارو باندې زی زګلا لوی لارې دي ډیر زیات بیروبار پر جوړي.
بلس ډیر خلک لکه ما غونډه داسې لیسنسونه دی وانهخلي، زکه ما هم دا لیسنس شخص په شناخت می اخیسته ده. زما په نظر دا ده چې یو ځل خو دی مثلا کورس وایي د ډریوري بعد لغین لار شي او ترافیکو ته امتحان دی ورکی دا پروسه دی ټول پوره کی با لغینه درې شي دغه وک
یو څوک چې جلب تکینی باید پوغ ډری وروسی کی امدا خبر لیکوالی ته راړو یو څوک چې کتاب چاپ یې هغه باید څوک
دلته مشکل دا ده چې دولت هیڅ دغه نه لري کنټرول نه لري یو 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 پرش کوله بازار دی مثلا جنگو سخته شو ورته وای هر څو چیزی په خور کې سوګیران کې خپل اثر چاپي وروړي سړی باید دقت وکړي چې په خیمانه نه دی دغه اثر په چاپولو باندې وروسته په خیمان په خیمانی دغه ونه لري
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته